بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف ورسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبه ورځ د 1403 لمریز کال د مرغومي د میاشتې 19مه، د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 8مه، او د 2024 زیږدیز کال د جنوري د میاشتې 8مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپل ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه تاسو وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا به د قوم ولایت له زرګونه خلکو سره د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر لیدنې په تړاو یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو په تړاو له ښاغلي اسدالله دولتزی او ښاغلي فقیر محمد فقیرزی سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز واورئ. او په پای کې به هم د لمر په حضور کې پروګرام ته استخبار شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4:00 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. موافقې ته د ټولو خواوو د رسنېدو او پر متقابلو ژمنو عمل کولو ته د ایران چمتووالی. لا پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د ملګرو ملتونو اندېښنه. په ترکیه کې د دیرشو نورو افغان کډوالو نیول کېدل، او پر غزې د سینوسټي رژیم په حملو کې د 9 نورو فلسطینیانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر د لسو هیوادونو د نویو سفیرانو د باور لیکونو د ترلاسه کولو په مراسمو کې د موافقې ته د ټولو خواوو د بیرته راستنېدو او د متقابلو ژمنو د ترسره کولو لپاره د تهران چمتووالی اعلان کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په جلا جلا توګه د ارمنستان، ایرلند، برتانیې، ترکمنستان، سریلانکا، کینیا، کیوبا، کویت، موریتانیا او هالند د نوي سفیرانو کوربه وو، او د دوی د باور لیکونو د ترلاسه کولو پر مهال یې وویل د ایران حکومت هڅه کوي چې د تفاهم او خبرو اترو له لارې له نورو هیوادونو سره اړیکې پیاوړي او ژورې کړي. پزشکیان د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژي په سیمې او ټولې نړۍ کې د سولې او امنیت ټینګښت یاد کړی او وویل په غزه کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د صهیونیستي رژیم د بې ساري جنایتونو په تړاو د لویدیځو هیوادونو چوپتیا او اقدام نه کول، په ځانګړې توګه د بشري حقونو په تړاو د دوی د او ته په کتو په هیڅ ډول د منلو او توجیه وړ نه دي. څه دا چې د امریکا په ګډون ځینې اروپایي هیوادونه دغه جنایتکار رژیم ته وسلې او تجهیزات هم ورکوي. تیران ولسمشر همدارنګه له برجام څخه د امریکا یو اړخیزه وتلو او د اروپایي هیوادونو له لوري پر خپلو ژمنو عمل نه کولو او د ایران له لوري د هوکړې ته د پایبندۍ په تړاو وویل. ایران د اعتقادي باورونو او همدارنګه د اسلامي انقلاب د رهبر د پریکنده فتوا له مخې په هیڅ ډول په پوځي برخه کې له خپلو اټومي ځواکمنتیاو څخه د ګټه اخیستلو هوډ نه لري، او موافقې ته د ټولو خواوو د رسنېدو او پر متقابلو ژمنو عمل کولو ته چمتو دی. د
ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د چین په تبت سیمه کې د زلزلې د قربانیانو له کورنۍ سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د تبت په سیمه کې د زلزلې په ترڅ کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو له امله د قربانیانو له کورنیو، حکومت او د چین له خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه او د پیښې قربانیانو او ټپیانو ته یې د عاجلې روغتیا هیله وکړه. د سه شنبه په سهار د چین په جنوب لویدیځ کې د توپت سیمه د رختر په کچه 6.8 درجې زلزلې ولړزوله. د رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه په دې زلزله کې 128 تنه وژل شوي او 138 نور هم ټپیان شوي دي. د ترکیې پولیسو د دغه هیواد له بیلو ښارونو څخه 13 نور افغان کډوال نیولي. ترکی رسنی راپور ورکړی چې دغه هیواد د بیتلیس ښار پولیسو پرون یو شمیر ناقانونه افغان کډوال نیولی دي. بلخوا د ترکیې د سواس او بالی کثیر ښارونو پولیسو هم 6 افغان کډوال نیولی او د ایستلو مرکزونو ته یې لیږدولی دي. په راپور کې راغلی چې د ادرنه ښار پولیسو 15 افغان او پاکستان کډوال نیولی، خو دا څرګنده نه ده چې څو یې افغانان دي. ته یادونې وړ ده چې د ترکیې پولیسو له څه مودې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. څه موده مخکې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت راپور ورکړی و چې په یو کال کې 141 ناقانونه کډوال ایستلي دي. په کابل کې د طالبانو لومړنۍ محکمې افغان خبریال مهدي انصاري د دغې ډلې پر ضد د تبلیغ په تور پر 1.5 کال بند محکوم کړی دی. دغه مکتوب له مخې چې خپور شوی، د طالبانو لومړنۍ محکمې یوه اونۍ وړاندې د مهدي انصاری د بند حکم صادر کړی دی. په لیکل شوي متن کې راغلي، یاد شوی کس د طالبانو پر ضد د تبلیغ په جرم په خپل جرم اعتراف کړی او پر 1.5 کال بند محکوم شوی دی. د یادونې وړ ده چې مهدي انصاری د افغان خبری اژانس خبریال و او د روان کال د تلې پر 16 د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل د شبرچی په پل خشک سیمه کې ونیول شو. همداراز طالبانو د پیام ویبپاڼې عکاس او خبریال عارف هجران هم د تلې پر 8 د دغې ډلې د پلټنځایونو او وسلوالو د عکس اخیستلو په تور په 10 کاله بند محکوم کړی و. دا په داسې حال کې ده چې جلاوطن افغان خبریالانو په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبانو په 3 کلونو کې شاوخوا 300 خبریالان نیولی دي. دوستانو، اوس هم راځو د خپل همکار راپور اوړو چې د آریانا څلورلارې د پرانیستل کېدو په تړاو یې موږ ته استولی دی.
نن د کابل ښار یو مهم سړک او دروازه د تګ راتګ لپاره د یوړل مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوه. د سرپرست حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي دا مهم واټ د عامې روغتیا څلورلارې څخه تر آریانا څلورلارې پورې غځېدلی دی. ښاغلی فطرت وایي دا سړک چې په کابل کې د امریکا سفارت مخکې تیر شوی، له 16 کلونو وروسته خلاصېږي. نوموړي زیاته کړه، ټولې هغه لارې به خلاصې کړي چې د اشغال پر مهال تړل شوې وې.
نن لله الحمد د ریاست الوزرا مقام، د دفتر لوی ریاست او د ریاست الوزرا مقام، د ساتنې لوی ریاست او د کابل ښاروالۍ په همکاري او هلو ځلو د عامې روغتیا وزارت سره نږدې دغه څلور لارې ته د دغه لارې په خاطر آریانا څلور لارې پورې تړل شوې وه، په اساسي شکل رغول شوې او نن رسمن د مسؤلینو لخوا د عام تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. دا وروسته له 16 کلونو دغه لاره پرانستل کیږي او د افغانستان اسلامي امارت مصمم د سټولي هغه بندې لارې چې په خوا د تیرې ادارې پر مهال تړل شوی وي او د خلکو لپاره زیات مشکلات رامنځته کړي وو، لله الحمد اوس هغه موانع ایسته شوي دي او دغه لارې په اساسي شکل رغول کیږي. سنن موږ د یوې دغسې پروژې د پرانستې او عملا د ګټه اخیستنې د مراسمو شاهدانو.
همداراز د کابل ښاروالۍ یو مسؤل د مراسمو کې ویل چې له عامې روغتیا څلورلارې څخه تر آریانا څلورلارې پورې څه باندې 1 کیلومتر اوږد او 46 متره پلن غځېدلی واټ د 15 میلیونه افغانیو په لګښت په 3 میاشتو کې په پاخه او اساسي توګه ترمیم او رغول شوی دی. یاده دی چې د امریکایي اشغال په 40 کلنه دوره کې د پلازمینې کابل او ولایتونو ګڼ مهم سړکونه او څلورلارې د چارواکو خوندیتوب لپاره کلونه تړل شوی وي، چې اوس د طالبانو له بیا حاکمیت سره د ولس پر مخ خلاص شوي او دا لړۍ لا روانه ده. فضل غنی حق مال، تهران، آډیو کابل.
د خبرونو دوام. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فیلیپا ګاندلیر ویلي هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري باید له پاکستانه ونیستل شي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مالګه کړي چې د پاکستان حکومت له تیرو څو ورځو راهیسې په دغه هیواد په ځانګړې توګه په پلازمینې اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیولو او ځورولو ته زور ورکړی. نوموړی په اکسپانه کې لیکلي په پاکستاني چارواکو غږ کوي چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دي دوام ورکړي او خپلې دغه اوږدې میلمه پالنې ته دوام ورکړي. د همداراز تیره ورځ د پاکستان حکومت په تیرو څو ورځو کې په اسلام آباد کې نیول شوي افغان کډوال له تورخمو واړول. د دغو ستانه کړل شویو افغانانو د کورنیو پاتې غړي وایي چې بل هیواد ته یې د لیک پروسه روانه وه خو د کورنیو غړو له اړولو سره د دوی د کډوالۍ چارې ټکنۍ شوي دي. په پاکستان کې هم د بشري حقونو ادارې او نور بنسټونه د دغه هیواد پر پولیسو نیوکې کوي چې دوی زیانمنونکي افغانان په جبري توګه باسي چې هلته په خپل هیواد کې بیا له بشمیره ګواښونو سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلي چې لا هم په افغانستان او پاکستان کې د ګذر ناروغۍ پیښې شته چې تیر کال په دغو دو هیوادونو کې ټولټال 92 ماشومان په دغه ویروس اخته شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له دې ډلې 15 پیښې په افغانستان او پاتې 18 په پاکستان کې لیدل شوي دي. تیره اونۍ په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند په صوبو کې د پولیو 3 تازه پیښې راپورته شوې وي. تر دې وړاندې په 2023 میلادي کال کې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې یوازې په دغه وایروس د ککړو 12 ماشومانو راپورونه خپاره شوي وو. په دغه دواړو هیوادونو کې د پولیو واکسین سره د مخالفت له امله تر اوسه هم د دغو هیوادونو ماشومان له دغې ناروغۍ رنځیږي. دوستان، اوس هم په کونړ کې د مخابراتي خدماتو په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
کونړ کې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت 90% وګړي مخابراتي اسانتیاو ته لاسرسی ولري. د چارواکو پروانه چې یو شمېر ورسولو ته د نوري فایبر له لارې د انټرنیټي خدمتونو رسولو چارې هم په چټکۍ روانې دي. د کونړ ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس حاجي عبدالولي مارشال وایي د پخواني حکومت پر مهال د کونړ ولایت یوازې 13% اوسیدونکو مخابراتي اسانتیاو ته لاسرسی لرو ده، خو پروانه چې په تیرو دوو کالو کې حکومت په مخابراتي اسانتیاو برابرولو خواوشه 200 میلیون افغانۍ پانګونه وکړه چې پر مټ یې په دې ولایت کې مخابراتي اسانتیاو ته د لاسرسي کچه له 13% 15% ته لوړه شوه. حاجي مارشال وایي اوس د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له لوري د 102 میلیون افغانیو په پانګونه په 23 مخابراتي سیټونو جوړولو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به 90% کونړیان مخابراتي اسانتیاو ته لاسرسی ولري.
زمونږ ډېر سایټونه هم د کار د لاندې دي، ساختماني چارې روانې دي. زمونږ به دغه خپلې هلې ځلې همدغه سي جاري ساتو او د الله په کومک او مرسته به انشاءالله چې دې کال تر اخیره پورې ډېرې سیمې او ډېرې ساحې چې دی دا به د پوښښ د لاندې راشي. د دې کال ته نهایي پورې موږ مطمئن یو، اطمینان ورسو قوم ته ورکوو چې هغه سیمې چې محرومې دي هغه به ټولې انشاءالله کور شي او د پوښښ د لاندې به راشي.
د کونړ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس حاجي عبدالولي مارشال وایي سره له دې چې د کونړ ولایت په مرکز ساده با سربیره په ډیری سیمو کې خلک د انټرنیټ پر مختلفو ټکنالوژي ته هم لاسرسی لري، خو پروانه چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د نوري فایبر له لارې د انټرنیټي خدمتونو برابرولو هڅې په ګړندۍ توګه روانې دي چې په بشپړېدو سره به خلکو ته د لوړ کیفیت لرونکي انټرنیټي چوپړتیاوې وړاندې شي. د کونړ اوسیدونکو هم په دې ولایت کې د مخابراتي اسانتیاو د برابرولو لامله د حکومت لیکړونو خوشاله دي او وایي په خوا به دوی اړو چې د مخابراتي اړیکو ټینګولو په مخه نورو سیمو ته سفر وکړي.
اوس ماشاءالله الحمدلله دلته پایا لګېدله او ډېر خسته کار کوي او دلته ډېر خلک اوسېږي، په زرګونو خلک اوسېږي. ماشاءالله خسته نیټم کار کوي او موبایل هم کار کوي.
نو دلته چې کوم خلک اوسېږي دا غرنۍ منطقه ده او ډېر سهولت راغلی دی، اسانتیاوي راغلي، ځکه چې کار وزدا کیږي او ښه دی سهولت راغلی.
د ګډو خلا کې زموږ تقریبا 800-900 فامیله دی ردی په یو کلی کې، نو کیمپ دی. نو دغه طبيخي موږ د ستونزې سره مخ وو په د سیګنال په برخه کې، مخابراتي شبکې بيخي کمزورې وي. اوس دلته پایا لګېدلې ده، د دې نه شکر گزار یم ماشاءالله الحمدلله چې وصلته د انټرنیټي ستونزې هم ختمه شوې ده او نور د اړیکې د خوانم چې چا سره اړیکې نیسو هم مشکلات حل شوې دي تر ډیره.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه غریز او پرتبی ځنګلونو پوښلی ولایت ته چې پکې ټولو اوسیدونکو ته له یوې مخې د مخابراتي اړیکو او انټرنیټ خدمتونو وړاندې کول خورا ستونزمن کار دی. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د فلسطین روغتیا وزارت د یوې بیانیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د غزې په مختلفو سیمو د ساینسټانو په حملو کې د سه شنبې له سهار څخه تر تېره شپې پورې لږ تر لږه 9 ملکیان په شهادت رسیدلي دي. د صحاب شبکې د راپور له مخې اسرائیلي پوځ پرون سه شنبه یو ځل بیا د غزې بېلابېلې سیمې په نښه کړې. د دې پر بنسټ د غزې په شمال کې د جبالیه کډوالو پر کمپ د بمبارۍ له امله لږ تر لږه 8 ملکیان شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د غزې په مرکز کې پر الماوسی سیمې په برید کې چې د ساینسټانو لخوا یوه محفوظه سیمه اعلان شوې وه، په یو شمېر ملکیان شهیدان او د شهیدانو په منځ کې د څلورو ماشومانو نومونه هم لیدل کېږي. د فلسطین وفا خبری اژانس هم د غزې ښار په ختیځ کې د توفاح او شقف پر سیمو په بمبارۍ کې د 8 ملکیانو د شهادت خبر ورکړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
دوستان، بیام تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د ایران په نړۍ کې یوه ستراتیژیکه څوکه ده. د اسلامي انقلاب رهبر د قم ولایت له زرګونو خلکو سره په کتنه کې ایران د خپلو ارزښتناکو ډلیو لکه د طبیعي زیرمو، ښه جغرافیایي موقعیت او د ولسي ځواک په لرلو سره چې د نړۍ له اوسط څخه زیات پرمختللی دی په نړۍ کې یوه ستراتیژیکه څوکه وبلله. د صحاب د راپور له مخې او د رهبرۍ د مقام د دفتر د معلوماتو په حواله امام خمینی تهران ته د 1950 کال د مرغومی میاشتې په 10 نیټه د امریکا د هغه وخت ولسمشر کارټر سفر او د محمد رضا په تړاو د هغه د ستاینې او د ثبات د جزیرې په نامه د پهلوي ایران په تړاو د هغه ناسمو څرګندونو ته په اشارې سره زیاته کړه. د 1950 کال ایران چې کارټر د امریکا لپاره مطلوب ګڼلی د بهرنۍ تګلارې له لحاظه په بشپړه توګه د امریکایانو تابع او د هغوی د ګټو برابرونکی، د کورنیل سیاست له نظره د ټولو مخالفانو او حتی د مختلفو جریانونو د سختو ځپلو شاهد، په اقتصادي لحاظ هم د تیلو د خرڅلاو له اړخه د ډیر عاید لرونکی خو ډیر طبقاتي، د علم او ټکنالوژۍ له پلوه ډیر وروسته پاتې او له فرهنګي اړخه هغه هیواد و چې د فساد، بې حیایۍ او غربي فحاشۍ فرهنګ ورځ په ورځ پکې پراخېدلو. حضرت آیت الله خامنئی ټینګار وکړ د مرغومی میاشتې د 19 نیټې پاڅون د امریکا وړ ایران د دوی له منګولو څخه خلاص کړ، خو امریکا اوس هم د هغه وخت د ایران هیله لري چې البته لکه څنګه چې کارټر دا هیله خپل ګور ته یوړه، نور امریکایان به هم دا هیله ګور ته یوسي. هغوی د استکبار تر ټولو مهم سنګر په زړه کې د اسلامي انقلاب بریا د فرعون په ماڼۍ کې د حضرت موسی علیه السلام له پالنې سره تشبیه کړه او زیاته کړه. امریکایان ویده پاتې شول او ستر اسلامي انقلاب د دوی د ځواکمنو ګټو له زړونو څخه راپورته شو، لکه څنګه چې فرعون هم غافله و چې موسی علیه السلام د هغه په کور کې د لوی کېدو او ودې په حال کې دی. حضرت آیت الله خامنه‌ای د مرغومی میاشتې د 19 نیټې د تاریخي پاتسون په تحلیل کې د ایران د ملت پر وړاندې د امریکا 46 کلن غلط محاسبات او سیاستونه، د امریکا د هماغه وخت محاسبې د تیروتنې دوام وباله، ویل هغوی په بندیز کې د ایران د اقتصادي برخې خرابول مخه ګرځولی دي، خو د ایران ملت په بندیز کې په علم او ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړ او ځوانان یې په بېلابېلو برخو کې کار کولو ته چمتو شول. هغوی د هارډویر په کارولو سره د امریکایانو لخوا د تبلیغاتي سافټویرونو په کارولو کې د زرګونو چنده زیاتوالي ته په اشارې سره وویل دوی په غزه کې په لسګونو زره انسانان قتل عام کړل، خو وی نشو کړای چې مقاومت په هارډویر سره لمنځه یوسي. په لبنان کې د سید حسن نصر الله او نورو قمندانانو په څیر خلک شهیدان کړل، خو حزب الله ختم نشو او لمنځه به ولاړ هم نشي. حضرت آیت الله خامنه‌ای دې ته په اشاره سره چې د استکبار ذات د پخوا په پرتله کوم بدلون نه دی کړی وویل، هیڅوک باید فکر ونه کړي چې د نن سبا امریکا او سینوستي رژیم له پخوا سره توپیر لري، که څه هم د هغوی طریقې او وسیلې زر برابر زیاتې او پراخه شوي دي. له بلې خوا موږ هم باید زر ځله زیات په هوښیارۍ او په ډیر احتیاط سره عمل وکړو. حضرت آیت الله خامنه‌ای د خپلې وینا په یو بله برخه کې ایران یې د طبیعي زیرمو او د بشري ځواک په شان د ارزښتناکو ډالیو په لرلو سره د نړۍ په سطحه الله اوسط څخه زیات پرمختللی او د ښه جغرافیې موقعیت او حساس سیاسي جغرافیې په لرلو سره ایران یې په نړۍ کې ستراتیژیک څوکه وبلله او زیاته یې کړه. ایران کابو اتیا کاله پخوا د څو لسیزو لپاره د امریکا اړوند و، خو اسلامي انقلاب ایران د امریکا له لاسونو څخه وایستلو او له همدې امله ده چې له انقلاب څخه خپله ترخه تجربه به هیره نه کړي. هغه د ځینو کسانو دې خبرې ته په اشاره سره چې ولې اسلامي جمهوریت له اروپایي هیوادونو سره د خپلو اړیکو او په ایران کې د هغوی د سفارتونو د شتون سره سره له امریکا سره خبرو اترو او اړیکو ته چمتو نه دی وویل، له انقلاب څخه مخکینه ایران د امریکې په واک کې و، او امریکا چې اسلامي انقلاب د دې سبب شو چې هغه پراخه سیاسي او اقتصادي شتمني د امریکایانو له لاس څخه ووځي، نو له انقلاب سره د هغوی کرکه د اوښانو کینه ده او دا له اروپایي هیوادونو سره ډیر توپیر لري. د انقلاب رهبر په تیرو شپږ څلوېښت کلونو کې له زیاتو لګښتونو سره سره د ایران په بیرته نیولو کې د امریکا ناکامي د ایران له ملت او اسلامي جمهوریت سره د کرکې بل دلیل وباله او زیاته یې کړه. امریکا په دغه هیواد کې ناکامه شوې ده او د تاوان د جبرانولو هڅه کوي، له همدې امله هر څومره چې وکولی شي د ایران له خلکو سره دښمني کوي. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو خوره خلاص وایو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، زموږ نور پروګرامونه هم تاسو په لپاره پسې نه شي چې تاسو به د ټرمپ وروستۍ څرګندونو په تړاو زموږ د همکاري او چمتو شوی ګرد میز واورئ. ورپسې به د کال شعار یا د لمر په حضور کې پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل مطلبونه پکې موجود دي، او آدرس یې دی www.parstory.ir/peace. تربیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. الله مو مل شخ وختونه ولري.
نو ولالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی لیا دانستا کول دغا واری
مگر متراحت سر باوی لگه من سکم و یاری گرا روانه سیره باید خارجوان پا مقابل چی دیش خالگران پا مقابل
چی خو پیگه چی دی مو وزاره تسالو رو برخو که کار کن
هندارا تهران رادیو درن اردن کو سلامونه او وخت مو په خیر زات الله خلګنی مو تاسو هین در خبرونه اوري. تیر ورځ د امریکا سنا مجلس په رسمي ډول ډونالد ترامپ د امریکا د نیو ولسمشر په توګه تایید کړ. خو اندېښنه ده چې د ترامپ په واکمنۍ کې به د امریکا د سیمې او نړۍ تحولات کوم لوري ته ولاړ شي. که څه هم ترامپ په خپل ټاکنیز پړاو کې ویلي ول چې جګړه نه غواړي او د سولې لپاره به کار وکړي، خو په وروستیو کې د هغه بیلابیلو څرګندونو څخه ښکاري چې هغه به نه یوازې په منځنی ختیځ کې جګړه پراخه کړي، بلکې د امریکا په ګاونډ کې هم د جګړې احتمالات رامنځته کېدونکي دي. هغه په داسې حال کې چې مخکې ویلي و منځنی ختیځ کې به جګړه خاتمه کړي، خو تازه ویلي که حماس ته اسرائیلو بندیانو آزاد نه کړي نو دغه سیمه به په دوزخ بدله کړي. خو په تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې کاناډا به د امریکا یو 50 ایالات په توګه ونوموي. په داسې حال کې چې د کاناډا لومړي وزیر او د یاد هیواد چارواکو د ترامپ دغه څرګندونو ته توند غبرګون ښودلی دی. تیر شپه ترامپ په یوې بلې نوې څرګندونه کې ویلي چې خلیج مکسیکو نوم به ژر د خلیج امریکا په نوم بدله کړي، چې دا هم د امریکا په ګاونډ کې د یوې نوې شخړې لپاره لمن وهل دي. په ورته وخت کې ترامپ ویلي چې د افغانستان طالبانو ته به نور میلیاردونه ډالر ونه لېږدول شي. په داسې حال کې چې ویل کېږي دغه مرستې د دوحې د تړون له مخې افغانستان ته ورکول کېږي، او سوال دا دی که امریکا دا مرستې ودروي، طالبان به د دوحې تړون ته چې په افغانستان کې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته ځای نور کول دي ژمن پاتې شي. خو د ټولو سره سره امریکا خراب اقتصادي وضعیت له امله امریکایان ټینګار کوي چې د بهرنیو موضوعاتو پر ځای باید ترامپ خپل داخلي بېساري مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي. خو اټکلونه دا دي چې که ترامپ په یو مهال هم کورنیو او هم بهرنیو ننګونو سره لاس او ګریوان شي، نو ټولې چارې به له ګډوډیو سره مخ شي. په همدې موضوع د تهران رادیو په هندر خپرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث لرو، خو مخکې تر دې چې بحث ورشو یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو درن اردن کو یو ځل بیا هم ستړي مشه هندار خبرونه وره چې د ترامپ د ټاکنو وړاندې ول بریا ورسته د هغه کورنۍ یو بهرنی پالیسي اړون څرګندونه ته مسنګړي کړي. بس کې سره د لغمان ولایت د مطبوعاتي دفتر پوښانه مشر اسد الله دولزای او په ختیس کې د کلیت په نوم د سیمه ایز رادیو پوښانه مسول مدیر فقیر محمد فقیر زای را سره ملمن دي. بس له هغه دولزای څخه پیل کوو. دولزای سب ډیره مننه چې بس تر اغلی تاسو د ټاکنیز مبارزې پر مهال د ترامپ د سولې اړون ژمنې اوریدي، خو تازه ویلي چې حماس که اسرائیلي بندیان خوش نه کړي نو یو ډول یې د جګړې لمن ته اشاره کړي. فکر کوي چې ترامپ خپل ژمنو ته ریښتینی شي که یو ځل بیا به جګړې ته کار وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې، یو موضوع دا ده چې هر کاندید چې کله په انتخاباتي مبارزه کې خبرې کوي او کله چې بیا د بریالی شي بیا خبرې کوي، دا سره توپیر لري. په دې وروستیو کې د امریکا منتخب ولسمشر چې په لاند وخت کې به رسما خپل ماموریت پیل کړي، د رئیس جمهور په توګه باندې به د لوړې مراسم ترسره کړي. یو وخت انتخاباتي مبارزې خبرې وي چې هغه چې ویلو چې تر اوسه وړاندې ورته امریکا مهمه ده یا نور موضوعات دي، خو ولې کله چې د رسما خپل مسؤلیت او ماموریت پیل کړي نو د امریکا که موږ تاسو وګورو سیاستونه چې دي دا د سیستمونو دي چې یو منظم سیستم لمخې چې هغه د استخباراتي دستګاه د هغوی لمخې مخته وړل کېږي. یو رئیس جمهوران چې تر ډېره پکې د خپلواکي به لري، خو ولې هغه ډول چې سیستم یې منظم وي جوړ وي او هغوی ورته خپلواکي ورکوي ډېر ښه روان وي. په ټول نړۍ کې ګوري داسې څه نه کېږي، یا په سیمه نړۍ کې چې امریکا دی بیا موضوعاتو کې ځان ښکیل کې ځکه هلته سیاسي دي، اقتصادي او نظامي او نور حتما مسایل دي، د ټولو ته دوی پاملرنه کوي په هغه موضوعاتو باندې سره ځي. یعنی کوم داسې د زما په نظر باندې ترامپ په دغسې ډېر خپلواکي مونه لري چې څه یې په انتخاباتي مبارزه کې ویلي هغه ترسره کړي او څه یې چې زړه خوړی ترسره کړي، ځکه یو سیستم موجود دی، سیستم له مخې ترسره کېږي او حتما به دا دوره به له ننګونو او له ستونزو مشکلاتو سره ډک وي، خالي به نه وي، نو دوی نه غواړي چې زما په نظر باندې نور په نړۍ کې یا په سیمه کې ځان په جګړو کې ښکیل کړي. دوی غواړي د خپل سیالانو سره په سیاسي اقتصادي او نورو برخو کې مسائل تر سره کړي. ترامپ ټول مهم موضوع چې دلته د اوکراین موضوع ده، د روسیو کې د سوریې او د نورو هیوادونو موضوعات چې دي، د افغانستان موضوع سره مستقیما تړلې ده په سیاستونو کې، ځکه تاریخ ته په کتو باندې امریکا په سیاستونو کې د افغانستان موضوع ډېره مهمه ده. او مهمه ده چې د افغانستان له اوسني حکومت سره، فرانس حکومت سره، دوی د یو جوړجاړي له مخې د پروسه مخ ته یوسي، یو جګړه ونه شي خدای نه خواسته، او هغه سیاست مخ ته یوړ شي زمونږ او د امریکای په کې ګټي نغښتي وي.
کور ودان هغلی اسدالله دولزی صاحب له تاسو مننه. فقیر احمد فقیر صاحب تاسو ته هم خلاص وایم، ډیر مننه. له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې ترامپ د ټاکنو وړاندې ډیر د سولې موضوعات یاد کړي ول، خو تازه کومې سرګندونې چې د اسرائیلو اړوند کړي دي او نور موضوعات دي، فکر کیږي چې یو ځل بیا جګړې ته لمن وهي؟ ستاسو اند څه دی چې ترامپ خپل ژمنو ته وفادار شي که یو ځل بیا په سیمه کې جګړه پراخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو. د ترامپ د پالیسی په تړاو وایو، ترامپ په خپلو کې البته په ښکاره خبره دا ده چې ترامپ تر ډیرو د امریکایانو داخلي سیاست او اقتصاد ته ژمن دی او لومړیتوب هم ورکوي. هڅه دا کوي چې په هغه هیوادونو کې چې امریکا په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده، له هغې نه ځان په یو ډول نه یو ډول راوباسي. اوسنۍ پالیسي یې وروستۍ څرګندونې یم تر ډیره فکر نه کوم که ترامپ هڅه وکړي چې په نورو جګړو کې ځان ښکېله کړي. هڅه دا کوي چې یو ډول د جګړې بڼه بدله کړي او تبلیغاتي اړخ ورکړي، ځکه اوس لپاره د ترامپ ویناوې مخکاره چې یو ډول هڅه کوي چې امریکا په جګړو کې که ښکېلېږي د تبلیغاتو له اړخ کې دی تبلیغاتي بڼه ورکوي او مستقیم ډول نه غواړي چې مثلا امریکا په جګړه کې ښکېلېږي، ځکه د امریکا او د امریکایانو اقتصاد او سیاست ته دی ډېر ژمن دی او لومړیتوب هم دته ورکوي. بله مهمه مسله دا ده چې په داخل د امریکا کې دوه ډلې دي، یو جمهوري غوښتونکي دي او بل ډیموکراټان دي. دا سره فکری اختلافات لري. ډیموکراټان معمولا د جمهوري غوښتونکو سره تر ډیره په تیر کې مونږ کتلی دي چې سره دوی په یو لار نه دي تللي دي. یو که ترامپ هڅه وکړي چې د نړۍ نورو هیوادونو کې په مستقیم ډول جګړې ته لار هواره کړي یا جګړه وغواړي، حتمی ده چې په داخل کې به هم د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي، لکه موږ چې په تیر کې ولیدل چې دوی معمولا خپلو کې سره مخالفتونه لرل او یو بل باندې به یې د ناندرې به راپورته کېدلې. نو دا مهمه مسله ده چې ترامپ به تر ډیره هڅه کوي چې په نورو هیوادونو کې خصوصا په اوسنیو روانو جګړو کې د چې د حل لپاره هڅه کوي وای چې موږ جګړه قرارو. یقینا چې د پالیسی به د جګړې د آرامښت یا جګړه به ونه درې، خو هڅه به وکړي د جګړې بڼه بدله کړي او د پکې ځان ډیر امریکا او د ځان پکې ډیر ښکېل نه کړي. ځکه یو بل مهمه مسله دا ده چې د چین او ایران په اړه باندې د ترامپ وروستۍ دریځ، او دا معمولا دا لکاملا هریس سره دومره فرق نه لري، خو ترامپ په دې برخه کې بیا جدي دی او د ډیرو بندیزونو او سختو شرایطو طرفدار دی، ښایي دا یو څه رامنځته شي. او اروپایان به بیا په دې برخه کې له ترامپ څخه ورځ ونه لري. هغه دا ده چې تعارفي ناټو کې د اروپایانو ډیر مسؤلیت منل او ځین نور مسایل هغه څه دي چې شاید د ترامپ توجه ډیره دې خواته راواړي او امکان لري چې هغه خلک یو څه تر فشار لاندې وي. کنه او په ټوله کې ویلی شو چې یقینا په اوسنیو حالاتو کې د ترامپ له څرګندولې په ډېرو هیوادونو کې بیلابیلې انګیرنې خلک ترې اخلي، مګر موږ ویلی شو چې ترامپ شاید هڅه وکړي چې امریکا په مستقیم ډول د جګړې له مستقیم دخیل دخالت نه وباسي او ځان یو ډول په اقتصادي اړخ کې خوندي وساتي. اما که هڅه دا وي چې جګړه رامنځته کړي، نو زیان هیڅ امکان نه لري چې امریکا ونه ګوري.
ډیر زیاته مننه هغلی فقیر محمد فقیر زاده صاحب د ځواب راکولو مو. دوستانو زری بیا هم خرغ لاس تاسو هین در خبرونه اوري چې د ترامپ د ټاکنو وړاندې او ورسته سرګندونو او دغه بهرنۍ کورنۍ پالیسۍ ته مزنګړی کړی دا بس کړه سره هغه فکر زې صاحب او هغه دولت زې صاحب باندې بس توام ورکو دولت زې صاحب ترامپ خپل سرګندونو کې ویلي ول چې خای د ناتو اتحادیه هم لمنځه یو سی او خای د کناډا هیواد خوتل چې د 15م ایالات په توګه به وټا کې د غرازی د مکسیکو خلیج خوتل چې د امریکا خلیج په توګه به وټا کې فکر کول چې دغه ډول موضوعات ته ترامپ لابی د امریکا د گاونډیانو سره د جګړې لپاره یو بل اقدام او د خپل داخلي زیاتو ستونزو لا زیاتې دوه معنی دي
ګوري صحیح ده پرستو کې ترامپ ویل چې مثلا کاناډا د خپل یو 15 ایالت کې یا مثلا د ناتو اتحاد له جوړي واک خپل اخلي یا نور موضوعات دي امریکا یو لاحق هیوادونو څخه دی یا یو 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 هغه سیاست مختوړي چې دوی یو ستراتیژي لري او د خپل ستراتیژیک اهداف او د پاللو د لاسترولو په ادب باندې هغه نظامی فشارونه وي که سیاسي فشارونه وي یا سنور فشارونه وي کولای شي دوی په سیمه او نړۍ کې مختلط شي اوس کې امریکا په ټول نړۍ کې یو دغسي ستراتیژي او دغسي یو کڼلار مخته روانه کړې د سیاست چې هغه څوک چې د دوی د ستراتیژیکو اهداف یا د امریکا د ستراتیژیک اهداف په خطر په خطر کې وي دوی بیلابیل لارې چارې ترسره کولی شي او دغه صلاحیت او البته ځان ته ورکړې خو ولې دوی به دا صلاحیت لري نه چې خو ځان ته دا صلاحیتونه ورکړي شي دا یوه لویه خبره ده چې امریکا یې په خپل پلان کې لري په اوږدمهاله پلان کې نو که په ټوله کې ویل شو چې د امریکا ګټې به حتما ترامپ ته مهمې دي او مهمواله ورته ورکوي او په دې پروسه کې هغه څه ترسره کوي چې هغه د خپل ځان او د امریکایانو له خاطرې په ګټه بولي او هغه څه به تل سیستم نه شو وتلای په استلال سیستم نه چې وو وته د خپل ځانګړي ستراتیژیانو سیستمونو لري چې هغه سره مخ تللی شي
ډیر زیاته مننه هغه لیا صدولا دوله زید لغمان ولایت مطبوعاتو په خونه مشره چې بس ترغلی اوس موږ پوښتنه مو جواب کړی فخر زه صاحب ترامپ کوم موضوعات چې بس کوي هغه د ناتو د لمنځه وړلو موضوع د کاناډا هیواد چې د کاناډا چارواکو ورته خبرګونونه هم هودلې د 15 آیات ایالت په توګه وی چې د بوټا کو د غرض د مکسیکو خلیج موضوع ده فکر کوي چې ترامپ یوازې تبلیغاتي به پاتې شي کنه د په یو بل ناورین کې ګډ شي او خپل داخلي او نورستونزې به ورڅخه پاتې شي
او بل مهمه پوښتنه دا ده چې په تیر کې مونږ ویلې فکر نه کوم چې د ترامپ دغه دوره له جګړو ډکوي ځکه البته یو هغه جګړې دي چې مخامخ د وسلو د هغه جګړې خو د ترامپ تر ډیره اوسنۍ پالیسی ښکاری چې دا بل داو دنګلو منازعات او سیاسي او تجارتي شخړې او په دې ډیپلوماټیکو ناکراریو باندې به ولاړ وي یو ډول د هیوادونو ترمنځ به دغه ډول ناندرې روانې وي او دغه دویمه د کاناډا مسله چې دا د 15 ایالت د کاناډا خپل البته هغه کاناډا کې چې کوم ګوندون دی هغوی خپل البته د جسټن ترودو وروستی ټویټ به تاسو کتلی چې هغه په خپله په ښکاره ډول دغه مسله رد کړله او ښکاره یې ویل چې ترامپ کاناډا به هیڅکله د امریکا یو 15 ایالت نه شي دا یو ډیر مهم بحث دی یو دا معمولا چې یو بحث او هغه بحث پارونکي مسله ده که دغه ډول ناندرې رامنځته کیږي څرګندونې کیږي نو دا خپل مقابل لور نو دا بیا ښکاري چې یو ډول سیاسي تبلیغاتي جګړه پیلېږي او مثلا مطلب یو کار دی چې دینو بیا ترامپ هم البته امریکایان هم خاصه ځانګړي ګټه ترلاسه نشي کړلای ځکه د ترامپ دوره هم د امریکایان لپاره د بې فائدې جنجالونو څخه یو ډکه دوره ثابت شي او د تیر په څیر به مثلا پرته له دې چې مثلا دوی کوم غوږی بې پایله به پاتې ورسیږي زما نظر دا دی چې فکر نه کوم چې دا دوره د دوه تبلیغاتي اړخ نه پرته بلکم د شړ خلری چې دوی دې پر ګټه تر لاسه کی
په افغانستان کې د کلید په نوم د سیمې زراړي په خانه مسول مدیر هغه لای فخر محمد فخر زای له تاسو هم نړۍ مننه چې باز تر اغلې دوستانو سنې خبرونه مهم په هم دي چې پېتر سي کې لخپل دوړو ملمنو تاسو له ملکی نړۍ مننه تر بیا هم په لاس پرم رب ملشه.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونه په ژو مینوالو په دیشبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
دلمر په حضور کې نومې لړۍ په دوام کې د زړونو د سردار شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیز په مناسبت د رهبری د لیتوب په اړه در سره ژغیږو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، د زړونو د سردار شهید سردار قاسم سلیمانی د شهادت د پنځم تلین په مناسبت د کرمان د شهیدانو یو شمیر کورنۍ، د لبنان تاوان موندونکي او د شهید قاسم سلیمانی کورنۍ په امام خمینی امام باړې کې حاضر شول. څو د اسلامي انقلاب له معظم لارښود سره د شهیدانو کورنۍ خپل عشق او لیوالتیا اعلان کړي. داسې کورنۍ چې تل د اسلامي انقلاب د حریم دفاع کړې ده او دښمن ته یې خودلی ده چې د حضرت امام حسین علیه السلام د مکتب پیروکار دی. یو داسې مکتب چې په هغه کې ایماندار او مخلص مجاهدین د شهادت وړ کیږي او ابدي عزت مومي. همغه شان چې د زړونو سردار قاسم سلیمانی ویلی دی، د موږ ملت د امام حسین ملت دی او په دغه مکتب کې شهادت ابدی او تلپاتې عزت دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دغه کتنې کې په خپلې وینا کې د شهیدانو د کورنیو په ټول کې شتون، د نورانیت او اخلاص او شهادت په ټول کې شتون وباله او شهید قاسم سلیمانی یو داسې قدرمن شهید وباله چې د هغه د شهادت په کلیزه کې ډیر زیارتوال حتی له مختلفو هیوادونو څخه د هغه پر مزار حاضریږي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د شهید قاسم سلیمانی عزت د هغه د بې مخینې اخلاص او ایمان نتیجه وبلله او دغه راز یې وفرمایل: کله د خداوند متعال لپاره کار کوئ نو خدای تعالی هم داسې ځواب ورکوي. البته دا په دنیا کې دی. اوس د الهي نعمت او الهي رحمت په دنیا کې د هغه ځایګي د مونږ لپاره د تصور وړ هم نه دی، خو د هغه دنیاوي جایزه دا ده چې یې تاسو ګورئ. په لسګونو زره کسان د چې د هغه بزرګوار د مرقد زیارت کوي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ټینګار وکړ، عزت هم هغه ډول چې قرآن کریم بیان کړی دی د خدای تعالی لخوا یوه چاره ده. البته منافقان د عزت د ترلاسه کولو لپاره په نورو پسې ورځي او له هغوی عزت غواړي، په داسې حال کې چې قرآن کریم هم فرمایي: آیا عزت او قدرت له کافرانو غواړي سره له دې چې ټول عزتونه له خدای لره دي؟
د رهبری ستر مقام په خپل وینا کې ټینګار کړی: که په عزت پسې یو نو باید یقین ولرو چې متعال خدای د عزت سرچینه ده. سردار سلیمانی په مخلصانه مجاهدت سره د خدای په لار کې نړیوال عزت وموند او اوس حتی د هغه دښمنان هم د دغه لوی او قدرمن شهید پوهه، عظمت، شجاعت او لویوالی باندې سترګې نه شي پټولی. یو داسې مجاهد چې د اتیایمې لسیزې راهیسې او هغه مهال چې په سیمه کې د امریکا پوځي شرارتونه ولیدل نو میدان ته وارد شو او وی خودله چې په ځان له سر له خپل هیواد او سیمې څخه د امریکا د باونه لیرې کولی شي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د خپلې وینا په یوې بلې برخه کې مقاومت جبهې په بریالیتوبونو کې د سردار سلیمانی اغېزشیندونکې او مهمو هڅو ته اشاره وکړه. له داعش سره مبارزه چې یوه زیږه تاوتریخجنه او وینې بهوونکې ډله وه او په سیمه کې د دوی ناکامي د حاج قاسم سلیمانی نور ستراتیژیک او پوځي شاهکارونه وو. دغه ډله چې د امریکایانو په جوتو څرګندونو سره د دوی جوړه او پنځول شوې ډله وه له سپیره او بې شرمه ماتې سره مخامخ شوه او یوه بله څپیړه وه چې قاسم سلیمانی د امریکایانو په مخ ورکړه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دې باب توضیح ورکړه، هر چیرته چې واردې ده هغه په عراق کې وو که په سوریه او که په لبنان کې، د هغه ځای خپل ځواکونه یې چې کار کولو ته تیار وو سره غونډول. هو، په عراق کې مثلا مرجعیت فتوا ورکړه چې خلق او ځوانان باید راپورته شي او د داعش په مقابل کې ودرېږي. نو په زرګونو ځوانان راپورته شول، البته په زرګونو ځوانان له منظمې دا پرته، له وسلو پرته، له زده کړې او روزنې پرته څه کار کولی شي؟ نو چا دغه ټول منظم کړل، چا دوی ته وسله ورکړه، چا دوی ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. شهید سلیمانی او ابو مهدی المهندس پشان د خپلو عراقي دوستانو په ملګرتیا سره چې یو ډیر ارزښمند او لوی انسان وو، او نور کسان چې الحمدلله ځینې اوس هم ژوندي دي، دغه کار یې وکړ او تر ټولو اغېزشیندونکي شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس وو. البته عراقی ځوانان په دغه قضیه کې د حقیقي کلمې په معنا سره وزلیدل، خو حیاتي رول د شهید سلیمانی رول وو. که هغه نه وای نو بیا داسې نشول کېدلی. په یوې هغې سیمه ییزې مهمې پیښې کې چې د سیمې ثبات او حیات له هغه سره تړلی وو، د عمل په نوښت سره، په شجاعت او شهامت سره، په قدرت سره داسې میدان ته وارد شو او سر یې په تلی کېښود. د اسلامي انقلاب په نظر کې شهید سلیمانی د ایران له پولو څخه په بهر کې مجاهد ځواک په منظمولو سره د مقاومت د جبهې د پیاوړتیا او د دغه جبهې د احیا لپاره کوټلي فعالیتونه ترسره کړل.
دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خپلې وینا په یوې بلې برخې کې هم دا شان د سردار قاسم سلیمانی د ځینو شخصیتي او کرداري ځانګړتیاو په بیانولو سره وویل، باید له دې ځانګړتیاو په زده کړې سره د سلیمانی مکتب د اصلي هدف یعنی د اسلام او قرآن د تحقق په لاره کې تګ وشي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په دغې کتنې کې د خپلې وینا په همداراز په بلې برخې کې په سوریه کې پر لپسې د امریکایي اډو جوړېدو ته په اشاره سره هم وویل، تیریګر باید د یوه ولس له خاورې ووځي که نه نو وویستل شي. په دې وجه به امریکایي اډې هم د سوریه د ځوانانو تر پښو لاندې چخنی شي. دوی په سوریه کې د نیواګرو د شتون دوام ناممکن وباله او دغه راز یې وفرمایل، سوریه د دغه هیواد د خلکو ده او د سوریه په خاورې باندې تیری کوونکي به بېشکه یوه ورځ د سوریه د غیرتي ځوانانو د قدرت په وړاندې شاتګ ته اړ شي. امام خامنه‌ای هم دا شان زر یا پس په نیواګرو باندې د سوریه د ولس په بریا او د یمن، فلسطین او لبنان د مقاومت په دوام باندې په ټینګار سره وفرمایل، لبنان د مقاومت سیمبول دی او که څه هم ژوبل شوی دی خو ټیټ شوی نه دی او آخر به بریالی شي. همغه شان چې یمن هم د مقاومت نښه ده او کامیابه شي او انشاءالله چې تیریګر دښمنان او په سر کې تما او جنایتکار امریکا به مجبوره شي چې د سیمې له خلکو لاس واخلي او په ضلت سره له سیمې ووزي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د حریم د مدافع شهیدانو ستاینه وکړه او دغه راز یې وفرمایل که دغه پاکې وینې نه وای نو نن به نه حریم او نه حرم او نه به نور مقدس ځایونه وو. د اسلامي انقلاب موظم لارخود په افغانستان او عراق کې د امریکا له شرارتونو سره د مبارزې په میدان کې د اتیایمې لسیزې له اوایلو څخه د حاج قاسم سلیمانی شتون ته په اشاره سره هم وویل د دغو دواړو هیوادونو له نیواکه د امریکا اصلي هدف ایران و خو هغه شریف او صادق انسان د امریکا له ظاهري دبدبې له ویریدو پرته میدان ته ودنګل او آخر هغه نیواګری د امریکا په ماتې او د هغې سترې دسیسې په شنډولو تمامې شوې.
ستمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې مطلبه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.